The Washington DC na The Voice of America diva radio de
Assalamu alaikum grana urdun ko da The Voice of America diva radio de nandana hewras kal 2015 lasam da july de miashti yevishtamane tada waqt shabe de pakistan ke da sahar atnimi baje په افغانستان کې شوې دي 8 بجې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ګول ورس او د شپې 11 بجې شوې دي. د وایس اف امریکا ډي بي ریډيو په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې درته د محمد اکرام هرکلی وایم. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهم خبرونو سرټکی. د پښتو عصري ادب وتلی شخصیت شاعر لیکوال او نقاد ډاکټر راجولي شاه خټک د ګل پورز د درې شپېتو کالو په عمر کې په حق رسیدلی. نوموړي څو ورځې وړاندې د ډیوه ریډیو په یو پروګرام کې برخه اخیستې وه.
بخیر لارستان صاحب تاسو ته او البان خان او برق صاحب ټولو پوښتنو ته سلام.
سویل ختیځ افغانستان کې چارواکي وایي د ګل په سحر وختي لوګر ایالت کې په یو امنیتي چک پوسټ د نیټو په هوایي حمله کې اوو افغان فوجیان وژل شوي. د افغانستان ملي اردو ځای کمانډر جنرال عبدالرزاق وایي حمله په خطا کې شوي.
په دې نتیجه کې بمبارد هم ډېر زیات دوام کړی دی، یو ساعت نه زیات دوی بمبارد کړی دی، دورې کړي دي. په نتیجه کې 15 کسه زخمیان لرو، 8 کسه شهیدان لرو.
او د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په متفقه توګه د ایران اټومي پروګرام په سر شوي تړون منظوري ورکړی چې د تهران پر ضد لګیدلي اقتصادي بندیزونو اوچتولو او د دغه هیواد نیوکلیای پروګرام محدودولو لپاره لار هواره کړې ده. او اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ته. د پښتو ژبې عصري ادب وتلی شخصیت شاعر لیکوال محقق او نقاد ډاکټر راجولي شاه خټک د ګل پورز د زړه د دورې په وجا په حق رسیدلی دی. ډاکټر راجولي شاه د خپلې کورنۍ سره سوات نه بیرته را روان و چې ملکنډ سره پرې د زړه دوره راغله او سای ورکړه. د هغه ویډیو رادیو ته د ډاکټر صاحب د مرګ تصدیق وکړو. ډاکټر راجولي شاه خټک د پېښور یونیورسټۍ د پښتو څانګې مشر هم پاتې شوی و. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په متفقه توګه د ایران اټومي پروګرام په سرشبي تړون منظوري ورکړی چې د تهران پر ضد لګیدلي اقتصادي بندیزونو اوچتولو او د دغه هیواد نیوکلیای پروګرام محدودولو لپاره یې لار هواره کړې. د ګل پورز اچول شوی ووټ یو رسمي ګام و، ځکه چې د امنیتي شورا 15 واړه مستقل غړي امریکې، روس، برطانیې، فرانس او چین ترڅنګ جرمني د ایران سره تړون ته رسیدلي. د امریکای خارجه سیکرټری جان کیری د کیوبا سره د سفارتي اړیکو بیا پر ځای کېدل یو نوی آغاز بللې، خو ویلي د دواړو ملکونو ترمنځ اوس هم اختلافات موجود دي او خبرداري ورکړې د اړیکو بیا بحالي به یو اوږد عمل وي. د 15 لسیزو د دښمنۍ او خرابو تعلقات وروستو د ګل پورز واشنگتن او هوانا کې د اړیکو بیا پر ځای کېدو دستورو وروستو جان کیری دا خبرې کړې. خغل کیری د کیوبا خارجه وزیر سره د امریکای خارجه وزارت کې د ملاقات وروستو ویلي د دواړو هیوادونو ګټه د یو بل نه لری پاتې کېدو په ځای د یو بل سره تعلقاتو په ساتلو کې ده. د کیوبا خارجه وزیر برونو روډریکس پریلا د دغه هیواد اولنی اعلی چارواکی دی چې د کال 1975 وروستو یې د امریکې دوره کړې. د امریکې صدر براک اوباما وایټ هاوس کې د ګل پورز د نایجیریا صدر محمد بوهاري سره ملاقات کړې او د نوموړي سره د بوکو حرام توندلارې ډلې د خطر او نورو مهمو مسلو په سر خبرې اترې کړې دي. د قرضو لاندې ډوب یونان د ګل پورز درې هفتو کې په اول ځل خپل بینکونه پرانستي. یونان په ټیکسونو کې هم زیاتوالی راوستی او نړیوالې مالیاتي ادارو ته یې د قرضې قسطونه هم ورکړي دي. د بینکونو نه پیسو را وستلو لپاره خلک په قطارونو کې ولاړ وو. حکومت د بینک نه د ورځې په حساب 15 ډالر را وستو. هات په ځای په هفته کې یو ځل 45 ډالر را وستو اجازت ورکړی دی. د امریکې پخوانی جنگی قیدی او پوځي تمغې ګټونکي سینیټر جان مکین د ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ باندې غږ کړی دی چې د جنگ په وختونو کې قید شوو امریکایي پوځیانو ښکته ښودو په سر معافي وغواړي. مکین چې د ویتنام جنگ په وخت 15 کالو نه زیات وخت پورې جنگي قیدی پاتې شوی، د ګل پورز په ټلویزیون دا خبرې په داسې حال کړي چې دوه ورځې وړاندې ډونلډ ټرمپ د خپل صدارتي کمپین په وخت نوموړي په پوځي ریکارډ پسې خندا کړې وه. ډونلډ ټرمپ ویلی جان مکین جنگی هیرو نه دی او دا چې هغه په دی وجه جنگی هیرو دی چې هغه نیولې شي. ډونلډ ټرمپ ویلی هغه خلک خوښوي چې په جنگ کې نه دی نیول شوی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د پښتو عصري ادب وتلې شخصیت شاعر لیکوال محقق او نقاد ډاکټر راجولی شاه خټک د ګل پورز د زلو د دورې لوجې په حق رسیدلې دي. ډاکټر راجولی شاه خټک د پېښور یونیورسيټي د پښتو څانګې مشر هم پاتې شوی. نوموړی د دریش په کال په عمر کې په حق رسیدلې دي. په دې حق باندې یو تفصیلي رپورت تاسو ته زمونږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د پښتو ژبې نامتو شاعر او ادیب پروفیسر راجولی شاه خټک تیر ورځ د دریش په کال په عمر کې د فانی دنیا نسترګې پټې کړې او د ازل په خوب اوده شه. خدای بخلی کال 1925 کې د جنوري میاشتې په 25مه نیټه د خیبر پښتونخوا نوخار ضلع په ډاګ اسماعیل خیلو کلی کې سترګې غړولې وې. د خپل ابتدایي تعلیم د کلی څخه او بیا د ماسټری سند په کال 1928 کې د پېښور پوهنتون نه ترلاسه کړ او په صوبه کې اول لمبر راتلو باندې ورته د سرو زرو میډال ورکړی شو. پروفیسر راجولی شاه خټک کال 1915 کې په پښتو کې انقلابی ادب په موضوع باندې د ډاکټرۍ سند واخست. دته د پاکستان تمغه امتیاز خصوصي جایزه هم ورکړی شوې و او د کال 1995 نه تر کال 2004 پورې د پېښور پوهنتون د پښتو اکیډمۍ ډایرکټر پاتې شوې. خدای بخلی راجولی شاه خټک د پښتو ادب لپاره هلې ځلې په هر وخت کې جاری ساتلې وي او د دغه ذکر هغه په خپل یو شعر کې څه داسې کړي: په مزه مزه جوهر مې د پښتو خوري، په مزه مزه جوهر مې د پښتو خوري، دا د خپلې توري زنګ دی نه پوهېږم. د خپل د کتابونو خالق هم وو. د دې سره سره نوموړي د نړۍ په لویو لویو مجلو او رسپانو کې په ادب تنقیدی لیکل هم کړي وو. پروفیسر راجولی شاه خټک د ډیوی ریډیو سره نږدې علاقه لرله او په هفته کې به د دوو پروګرامونو ملما هم وو. د تیرې هفتې یو پروګرام کې زمونږ همکار بیروز خان سره د بلی ډیوی په یو پروګرام کې د ملما وو.
نو زمونږ سره ډاکټر راجولی شاه خټک سره ملګری شوې ده. ډاکټر راجولی شاه خټک ته تاسو په خیر راغلی وایم.
په خیر لارستان سے تاسو ته او البستان او برڅه وو ټول پښتنو ته سلام.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. په خیر راغلی. په خیر راغلی.
په دغه پروګرام کې په طبیعت او خبرې کیږي چې څنګه کائنات په وجود کې راغی. او پروفیسر راجولی شاه خټک زمونږ د بل همکار سردار علي ټکر سره د پښتو په تاریخ او ادب باندې د بحث مباحثه په پروګرام کې خصوصي ملمو وو. د تیرې هفته یعنی د جولای په 15 نیټه یې د پروګرام په اخیر کې ثبت شوی غږ تاسو ته وړاندې کوو.
دا چې د ډارک سرګردانا او تاسو په تاسو د رکاتې په قدم کې د ګل څنګه پانځه یو دنیا د سوزا هوته نه پوسې سوزا دا به خبرې کوو.
تاسو که خیری په دې باندې بم د دې ځګي نه بګ ډاکټر صاحب که خیری خبرې بیا شروع کوو ځکه چې ډیر زیاتې خبرې غواړي او ډیر باز غواړي. یو یو
نو موړي راجولی شاه خټک ته دا معلوم نه و چې دغه راتلونکو هفته به د د پګوروي د نوبل انعام ګټونکې ملاله یوسفزی پلار ضیاء الدین یوسفزی په خپل یو ټویټ پیغام کې لیکي: ډاکټر راجولی شاه خټک پښتو ادب او ژبې ته ډیر څه ورکړي. پښتون ملتپال مشر افراسیاب خټک په یو بل ټویټ کې وایي: خدای بخلی ټول عمر د پښتو خدمت کړي. ډاکټر خټک د پښتو استاد او بیا په پېښور پوهنتون کې د پښتو اکیډمۍ د مشر په توګه کار کړی دی. د پښتنو په سیمه کې یې روانه ګډوډي د اباسین د چپو او په تاریخ کې د پخوانی پښتون دښمن اورنګزیب پاچا سره داسې په نسبت کړې: بیا د سفیتنې پیدا کړې اباسینا، بیا د سفیتنې پیدا کړې اباسینا، په چپو د سور او رنگ دې نه پوهېږم. ډاکټر راجولی شاه خټک د لر او بر پښتنو د لیک لوست قاعدو کې فعال رول لره. او د دواړو خواو پښتنو یو کولو کې هم غټه ونډه لرلې.
دار وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے دا ڈاکٹر راجولی شاہ خٹک دا پختو جب لپارا ډیر خدماتی او هغه په تعلیمی خلقو کې په پختو پوهانو کې یو پیژندلې نوم دی. زمونږ د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د دوو غنټو پروګرام کې د نوموړي په ژوند د هغه په خدماتو باندې خبرې اترې شوې. په دغه پروګرام کې د پختو وتلی شاعر او لیکوال ډاکټر یار محمد مغموم او سلمہ شاهین چې د پختو سانګې په خبر یونیورسيټي کې مشره هم پاتې شوې ده، دوی د هغه په ژوند باندې رڼا اچولې چې د هغه سره خدماتو هغه په سرکاري نوکری په حیثیت کې د پښتنو او د پښتو ژبې لپاره څومره خدمات تر سره کړو دغه خبرې تاسو ته وړاندې کوو.
نو ګلیا دې تور خو موږ ټول شاعرانو کنا پاگل خدای دې بخیر راځي لشا سے موضوع
جی
او موږ شاعری دوه یو ځای شروع کړو تقریبا.
ها جی
او لکه دا چې بیا موږ د تاسو په شرایطو سره موږ نه څه پاسه شو چې هغه موږ ته د تحقیق او د تنقید او د پښتو د نثر اهمیت را پوښتنه کړو کنه.
جی
نو هغه په وجه باندې زمګر شاعری لگا نیمګړی پاتې شو او ټول توجه چې کوم دی موږ تحقیق ته ورکړو.
جی
نو د راجولي خو لومړی چې کوم کتاب تحقیق ته هغه خو د پښتو ادبي تحریکونه.
جی
دا زه د پی ایچ ڈی مقاله هم دا او بیا چاپ شوی هم دا او بیا د نور د رحمان بابا په شعر باندې لیکل کړی دی او دا سه د پښتو املا باندې لیکدود باندې پدې باندې لیکل کړی دی او د خوشحال بابا باندې لیکل کړی دی. دا کتابونه چې کوم دي اوس اخیره کتاب چې کوم دی روحال جی باندې چاپ شوی دی. دا اگر دا فل برائٹ زما خیال ته ټاپک وکړه چې کوم دا
بالکل فل برائٹ
مغموم
سے منگ سر سلمہ شاہین بی بی هم در وقتی نمنگ خبر کو یو بل دو ته پوسن ما پزین کری جاغه سلمہ شاہین بی بی نکم دا غو د کور او د هغه پاخره کیو گیله هم وا گیله به هم اوردون کو سر شریکو چس گیله وا
خو اوری خبر نو قدا زکه چې زما دماغ د څلور کار نه کینو زه غلطی کوم نه دی سوال جواب
او زب زب سوال د محمد مغموم سم تاسو کوم سلمہ شاهین بی بی تاسو ته بیا اعظم تاسو خو بګی ګرمز د اول دیدنه او تاسو کوم هغه یو د اکیډمی ډایریکټر چې وکنه جی هغه نه رسو په دغه دور کې هر اکیډمی چې کله ډایریکټر راغلی هغه خپل خدمات کړی دی واغه د ادب لپاره دغه چې کوم ذمہواری دی د هغه چې کوم کار دی هغه سم کړی دی دیو مینیجر دیو منیجمنٹ دیو منتظم په هیڅ باندې کومنګ باندې راجول شاه خټک سه وو بجنه چې څنګه منتظم وګه.
نو راجول شاه خټک خبر تر کې مجید دا اصل کې دا د اکیډمي کوم دا سیوی چې دی اکثر د پیسو په سر تل کې نور خلکو ته محتاج وي. نو هغه سلسله کې کوم مثلا د راجول شاه خټک په زماله کې کتابونه لږ چاپ شوی د هغه زمانو ځکه چې باب او تاثیر وي کتاب پبلیکیشن نه کېده اکیډمي تر ټولو نو ما ته ویل چې زموږ پیسو مثلا دا او لول چې کوم ده پښتون هم ډیوټیفول یعنی مطلب دا چې په وخت پر اترو په وخت کار کول او د لول خلکو نه هم دا توقع کوله چې راشي د په کوم وخت د ډایریکټر دا یو وخت چې کوم ده کارکونانو ټیک کار کول د پښتون ټیک کار کول نو ما دا خیال لچ یو خه ایڈمنستریټر
او پدې دې کیوبل تپوس کوم ما اکثر ادا سه اوریدلې دي او اغه وای هم په یو مرکه کې موږ ته د ما سره اغه مرکه پرتی هم دي په کوم اخبار کې چاپ شوی وي چې کله هغه خپل سوکې د خپل ذاتی ګټ لپاره نه استعمال کړي. اکثر سرکاري افسران چې وي هغه خپل شاعري چې دا هغه د سرکاري ریډیو د سرکاري ټي وي په لار باندې داغه تشهیر کوي. راجول شاه خټک سیب داسې کول کنه داسې سړی نه واغه
یره دا دې سوال نو خلاص دی چې
دا دا نه دي کول په کار بس
او دا ذاتی سوال دی لکه دا به چې زمانہ خلل چې دومره هغه چې سړی باندې سپک وکړي دا څه کار څه تر راکړي
کلې نه راکړي څه کار
دا حق ته ځان ته حق ته ځان شاید په حق ته دا هغه کلام او دا هغه څنګه په سرکاري میډیا باندې راشي دا کوم حق ته سوال نه دی کړه او لکه یو زمينه کړه چې دوی چې ډېر په سپکاوي طرف ته راځي او کوشش دا کې چې دې پروجیکشن دې زمو شي زمو دې نیمو شي زمو دې خلک ماته خلک دا څه
دا پروجیکشن نه راکړي دا جون مصروفیات دا سی چې هغه کې والنټیر کې دی نشي دا د دې د ټول خبرې دا څه دي کنه یو خدای چې خپل پرزان داسې وقف کې چې وګور دې ختم کې او دا غي په بدل کې څه سنا اخلي نو دا څه زموږه معاشره لا دې ته تیار نه
دا ولي ستا بهر خسار فکر دا ولي ستا
دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی. سویل ختیز افغانستان کې چارواکي وایي د ګل په سهار وختي لوګر ایالت کې په یو امنیتي چک پوسټ د نیټو په هوایي حمله کې او افغان فوجیان وژل شوي دي. د افغانستان ملي اردو ځای کمانډر جنرال عبدالرزاق ویلي دي حمله په خطا کې شوې ده. نور حال په دې حق لباندې د اسلام آباد نه د وایس اف امریکا خبریال ایاز ګل راکوي چې تاسو زمونږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
دغه خونړی هوایی برید د افغانستان په ناقلار ایالت لوګر کې شوی چرته چې طالب وسلوال وخت په وخت افغان امنیتي عسکرو پر ضد حملې کوي. د افغانستان د دفاع وزارت تر مخه د ائتلافي هیوادونو هلیکاپټرو په یوه داسې سیمه کې الوت کاوه چرته چې د امنیتي عسکرو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه وه. د وزارت تر مخه وسلوالو په هلیکاپټر ډزې کړې وې او د دغې په ځواب کې هلیکاپټرو ډزې وکړې چې له امله یو امنیتي پوسته هم تباه شوه. د افغانستان د پوځ ځایي کمانډر جنرال عبدالرزاق تر مخه دغه برید په خطا سره شوی دی. جنرال عبدالرزاق وایس اف امریکا ته ویلي چې د دغې پیښې پلټنې روانې دي.
شپږ بجې تیاری چې د قوا ائتلاف راغلی دی بمبار دې کړی دی. دلته درې محل تدسکي پوښتې وې د چلتان په ساحه کې. په دې نتیجه کې بمبار دې ډېر زیات دوام کړی دی. یو ساعت نه زیات دوی بمبار کړی دی. دورې کړي دي په نتیجه کې پنځه کسه زخمیان لرو او اته کسه شهیدان لرو.
په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې ائتلافي پوځ بیا ویلي چې د افغان عسکرو په وجنه سخت افسوس کوي. د دوی په وینا د افغانستان همکارانو سره یې په شریکه د دغې پیښې پلټنې شروع کړې او ژمنه یې کړې ده چې د دغې پیښې معلومات به د عام ولس سره شریکوي. دغه هوایي برید په داسې وخت شوی چې یوه ورځ وړاندې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارټن دیمسي د کابل سفر کړی و چېرته چې هغه د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی سره ملاقات هم کړی و. ښاغلي دیمسي په ټویټر په خپل یو پیغام کې ویلي وو چې ډاکټر اشرف غنی د افغانستان سره د مرستې په سر د امریکا مننه کړې وه. د ګل د ورځې دغه خونړۍ پیښه په داسې مهال شوی چې په افغانستان کې د اختر په موقع د طالب وسلوالو په بریدونو کې کمی لیدل شوی و. ځینې څېړونکي بیا ګڼي چې په بریدونو کې دغه کمی د پاکستان د سیلګرۍ په سیمه مري کې د طالبانو او افغان حکومتي غړو ترمنځ د نیغ په نیغه خبرو اترو وروستو راغلی. په دغه ملاقات کې دواړه ډلې په دې راضي شوې وې چې د وړوکي اختر وروستو به بیا ویني او چارواکو بیا د اختر په موقع د جنگبندۍ خبره هم کړې وه. خو د دغې خبرې سباقاعده اعلان نه خو طالبانو او نه افغان حکومت کړی و چې د دغو ترمنځه په ډزبندۍ سرازینامه شوې ده او که نه.
پاکستانی خزو کوم میدان ګټلې؟
شزی چیری ناکامه دي؟
خزی ولی د زور زیاتې نخه جوړیږي؟
او په قانوني توګه خپل دفاع څنګه کولای سي؟
د دغو پښتنو ځوابونه او د خزو د ژوند په نورو مسلو د هر زیارت پر وخت بل ډیوه پروګرام اوریدل مه هیروئ.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په متفقه توګه د ایران اټمي پروګرام په سر شوي تړون منظور ورکړی دا چې د تهران پر ضد لګېدلې اقتصادي بندیزونو اوچتولو او د دغه هیواد نیوکلیر پروګرام محدودولو لپاره یې لار هواره کړې ده. نور حال تاسو زموږ همکار اشفاق مومن باندې کوي.
د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په اکثریت سره د ایران لاجمن جوهري پروګرام پر سر د لوزنامې منظوري ورکړه او په ایران د اقتصادي بندیزونو د ختمولو لپاره یې لار صفا کړه، خو ایران به خپل جوهري پروګرام محدود ساتي ځکه چې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا 15 واړه غړي امریکا، چین، روس، فرانس او برتانیا چې د شورا دایمي غړي دي ترڅنګ جرمني د ایران سره د دغه لوزنامې په لړ کې ناشته کړې ده. امنیتي شورا د اټومي انرژي په نړیوالو سارنوالانو هم غږ کړی دی چې د ایران جوهري پروګرام د سارنې لپاره او معاینې لپاره خپل ګامونه پورته کړي او په ایران یې غږ وکړ چې د سارنوالانو سره په دغه لړ کې پوره مرستې وکړي. په ایران به بندیزونه هله ختمول کیږي کله چې سارنوالان دا خبره یقیني کړي چې د ایران جوهري پروګرام د پر امنه مقصدونو لپاره دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سمانتا پاور د امنیتي شورا ستاینه وکړه او وایي چې دا د دوی د پالیسۍ لپاره ازمیښت دی، خو زیاته یې کړه چې دا لوزنامه به د امریکا د ایران په اړه اندېښنې د خپو لاندې نه کوي. دی ویل چې دغه اندېښنو کې د بشري حقونو سرغړونې، د ایران ترهګرو سره مرستې او د ایران بلاستیکي میزایل شامل دي. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل استازي ران پروسر په دغه لوزنامه باندې خپل وینا کې وویل چې ایران به اوس یو نیم څل بیلیونه ډالر لري چې د ترهګر ډلو سره یې شریکې کړي او په دغه کې د وویل چې څومره پیسې به حزب الله او حماس ته ورکول کیږي، څومره پیسې به د شام صدر بشار الاسد ته ځي او څومره پیسې به په دغه کې د ترهګرۍ چې کوم نړیوالې ډلې دي دغه ته به څومره ځي. د امریکا صدر باراک اوباما انتظامیه د ایران جوهري پروګرام پر سر شوې لوزنامه 13 ورځ د امریکا کانګرس کې کانګرسمنانو ته وړاندې کړه چې ورسره دغه شپې 13 ورځو کې به دوی دغه لوزنامې کتنه کوي.
د دیو رادیو اوریدونکو لپاره زیری
زمون خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنه سپیدی
شپږ سوا یوشت
په دغو صفو تاسو مونږه رون اوریدل شئ.
په داسې حال چې د ایران او د نړۍ شپږ طاقتونو ترمنځ اټمي پروګرام په سر تړون شوی دی، پاکستان وایي د ایران سره به د ګیس پایپ لاین منصوبه په ترجیحي بنیادونو باندې سرته رسوي، څوک چې د توانایي د کموالي سره مخ دي. نور حال پې د اسلام آباد نه زموږ خبریال ارشد حسین راکوي.
د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر پرویز رشید ویلی دی چې پاکستان خپل د توانایي د ضرورتونو پوره کولو لپاره د ایران پاکستان ګیس پایپ لاین په منصوبه په ترجیحي بنیادونو د پوره کولو اراده لري. خو څېړونکي وایي چې پاکستان د دې منصوبې سرته پرسولو کې د یو شمیر کورنی او بهرني چیلنجونو سره مخ کېدی شي. د ایران او شپږ عالمی طاقتونو ترمنځ پای ته رسیدلې د جوهري لوزنامې نه پس پاکستان ویلو چې د دې لقب بله به د دواړه هیوادونو ترمنځ د ګیس پایپ لاین منصوبه سرته رسولو لپاره لار هواره شي، کوم چې په ایران باندې د نړیوال بندیزونو لقبله نه و مکمل شوه. سلور کال آگاهو تر سره شوه د ایران پاکستان ګیس پایپ لاین د پروژې جوړښت 2 ارب ډالرو ته اړتیا لري. د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر پرویز رشید د سرکاري ریډیو سره یو مرکه کې ویلي دي چې په تیرو وختونو کې د نړیوال فشار باوجود پاکستان د دغه پروژې نه نو لاس پسر شوی او اوس غواړي چې دغه پروژه په تیزی سره سرته ورسوي. خو څېړونکي وایي چې د ایران او شپږ عالمی طاقتونو ترمنځ ترسره شوی جوهري لوزنامې که یو خوا د توانایي اوګي پاکستان لپاره موقع راوړي دي، نو ورسره دا یو شمیر چیلنجونه هم لري. د سیاسي او دفاعي چارو سیړنکار خاغلی ډاکټر حسن عسکری وایي پاکستان په دې لړ کې د دوه قسمه چیلنجونو سره مخ کېدی شي.
انٹرنل ہے ایک ایکسٹرنل ہے. انٹرنل چیلنجز جو ہیں وہ بلوچستان کی انسیٹلڈ کنڈیشنز ہیں. دوسرا جو چیلنج بنتا ہے وہ ریجنل پالیٹکس سے ہے, کیونکہ پاکستان کی جو پالیسیز رہی ہیں سعودیہ کے کافی قریب رہی ہیں, خاص کر نواز شریف جو پرائم منسٹر ہیں وہ سعودی عربیہ کے بہت قریب ہیں, اور سعودی عربیہ کس قسم کی پائپ لائن کو وہ ڈسکریج کرے گا, اگرچہ وہ مخالفت نہیں کرے گا لیکن ایک سٹل طریقے سے ڈسکریج کرے گا.
دی وائی چی دا ایران سره دا گیس پائپ لائن دا پروژے په حق لا پاکستان په کورنی کچ دا امنیتی چیلنجونو او په بهرنی کچ د خپل نږدې ملګری هیواد سعودی عرب لخوا د فشار سره مخ کیدی شي, او دا به کتلوي کچری سعودی عرب په پاکستان باندې فشار اچوي نو آیا د پاکستان موجوده واکمن به دغه دباو برداشت کړی شي او کنا. اخوا د پاکستان د پټرولیم او قدرتي وسیلو وفاقي وزیر شاهد خاقان عباسی ویلی دی چې پاکستان د توانایي د ضرورتونو پوره کولو لپاره د چین څخه د مایا ګیس د درآمد کولو په غرض د 200 کیلومتر واټن په پایپ لاین غځولو کار شروع کړی دی. دا پائپ لائن به د نواب شاه سره تړلی کیږي, او وروسته به هم دغه پائپ لائن د ایران څخه درآمد کیدونکي ګیس کارولو لپاره استعمالیږي. خو ناقدین وایي چې د پاکستان موجوده خیړخی حکومت تل داسې پالیسۍ جوړوي چې ګټه یې صرف پنجاب ته رسي. پاکستان کې د واشنگټن پوسټ خبریال او سینئر صحافي حق نواز خان وایي دا ټیک ته چې پاکستان د توانایي د شدید بحران سره مخ دی, خو په کتلو کې راغلی ده چې د پنجاب واکدارانو تل د بهر نه درآمد کیدونکي توانایي او مشینری د خپلو ګټو لپاره کارولې ده, او د وړو صوبو اقتصادي او مالی ضرورتونه د پامه غورځولې دي.
دغه په نوم د بهر نه مشینری راغلی دي, او هغه مشینری پنجاب ته وړلی شوی د پنجاب کارخانه دار راغلی دلته دویم نمبر یا زړه مشینری لګولې ده. دغه شان که ګیس راځي که پیپ راځي یا په تیر وخت کې دا چین دا کوم دغه چې روانه ده کوریډور د خبره, نو ټول زیات تر په دې وخت کې توجه پنجاب ته ده. دغه غټه وجه ده چې په پنجاب باندې د موجوده چې کوم پاکستان مسلم لیگ دی دغه حکومت دی, په مرکز کې هم دغه حکومت دی او په پنجاب کې هم دغه حکومت دی. نو دا د اوس نه بلکې د پخوانه او په موجوده وخت کې لږ زیات توجه دغه ته پکار ده چې د نورو صوبو کې هم د کارخانو ته دوام ورکولو لپاره توانایي په وسایلو باندې کار وشي چې هلته هم د بیروزګارۍ او د اقتصادي ترقۍ کم پرمختګ دی چې هغه په عمل کې راوستي.
پاکستان د یوې اوږدې مودې راهسې د توانایي د شدید بحران سره مخ دی چې له کابله نه یوازې ځایي صنعت اغیزمنده شوی دی, بلکې د دې له کابله په نړیوال پانګو کې هم کمی راغلی دی. ارشد حسین, وایس آف امریکا, ڈیو ریڈیو, اسلام آباد.
تاسو د امریکا غږ پښتو ډیوا خبرونه اورئ.
ګران اوردونکو, هم پر دې باندې د منګه دا د نیمه غنټې خبرونه هم سر ترسيږي, او د درې غنټو پروګرامونه هم سر ترسيږي. ډاکټر راجولي شاه خټک چې د پښتو عصری ادب وتلې شخصیت وو, شاعر وو, لیکوال هم وو, محقق هم وو, نقاد, نن به د هغه جنازه په نوخار ضلع کې په خپل پلارني کلی کې یولس بجې ترسره کیږي. د هغه د مغفرت لپاره موږ ټول دعا کوو. او ګران اوردونکو, موږ د دې خبرونې ختمون به هم د سردار علي ټکر په دې سندر سره کوو.
کومی مستے رنگ دین پوہی گم دخپل زان سا رمی جنگ دین پوہی گم داد کومی مستے رنگ دین پوہی گم دخپل زان سا رمی جنگ دین پوہی گم دخپل زان سا رمی جنگ دین پوہی گم